The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
کانوریدن کوکتون کو سلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2015 کال د سپتمبر د میاشتې لومبنې نیټه ده پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې دی نهه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د ډیو ریډیو د ټلویزیون په خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز افتخار حسین
هر کله وایو په مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښ شي چې په نننۍ خبرونه کې مهمه موضوعات کم دي
د پاکستان قبایلی سیمې خیبر جنسی په جمرود کې ځانمرګي بریدخای چې ترهګر ډلې اوس هم د ترهګر بریدونو توان لري تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان د پاوز او حکومت په قبایلی سیمو کې روان پوځي عملیاتو په حق لا کمې داوی دي او سړنکاران پرې اوس د دې کامیابی په حق لا کومې پوښتنې راپورته کړي
او په دې موضوع به هم تاسو تفصیل اوریدئ شئ چې د بیا بیا تکرار پسوم پاکستان په دې کې ناکام شوی دی چې نړۍ ته باور ورکړي د حقانی تندروا ډلې سره اړیکې ختمی کړي دي او امریکا هم یو وار بیا په پا پاکستان باندې غږ کړی دی چې د حقانی ډلې پر ضد دی ته قوي ګامونه پورته کړي
او په شام او عراق کې فعال وسلوالې تندروا ډلې دایش په حق لا یو ځانګړې ویډیو رپورت هم لرو ملګری ملتونو پخلی کړی دی چې په شام کې د دایش وسلوالې ډلې تر 2000 کلن لرغونی آثارو ته د بمونو لارې سخت زیان اړولې دي
دا او د دین علاوه په نورو مهمه موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیلي رپورتونه وړاندې کوو موږ سره اوسئ
در وایس اف امریکا دی ویډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگټن ډی سی نه نه خبرې غواره قدر منو کتونکو او اوریدونکو د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی جمرود کم چې د افغانستان پولیس سره سلمه پرته سیمه ده د غلطه یو ځانمرګي بریټ شوی دی په دې ځانمرګي بریټ کې الکتر لګه سلور تنان وجل شي او 500 تن زیات جوبل دی تاسو ته په دې باندې بیا یو سړنه هم وړاندې کوو چې ترهګر ولې تر اوسه پورې د دې پوځي عملیاتو باوجود هم د بریدونو توان لري خو اول په دغه پیخه کې چې څه شوي دي د ویډیو رپورت تلارې تاسو ته د ډیوا رادیو خبریال ارشد مومند وړاندې کوي
په خبر ایجنسی کې شوي ځانمرګي برید کې زیاتره ټپیان د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته راوړل شوي او د روغتون یو ډاکټر ولی الرحمن وای د دغه برید درې مړي او یو 500 ټپیان دلته راوړل شوي دي
دا زخمیان تقریبا 51 کسان زخمیان موږ ته راغلي دي په دې کې تقریبا 42 کسان چې دي هغه داخل دي موږ سره اوس فی الحال او درې کسان چې هغه سیریس نیچر انجریز او جنا وفات شول شهید شول درې کسان او درې کسان اوس هم تشویشناک حالات کې موږ سره داخل دي او په دې کې مخیا کسانو ته مرهم پټي وشوله
اکثر زخمیان په خبر ایجنسی کې د معالجه سہولیاتو نشوالی لوجه دلته راوړل شوی او په هسپتال کې موجود سهراب او نادر خان د دغه برید د سترګولي د لحال صدا سي وای
ما کې زوینه سي سدر سي لرو ما سي په هه تاسو بس پندرس قدمه زویو نو تنه چا نه کوپ سي بیا به ځان ته خبرونه سم براش ایوان ازاپ مبین برو ورور می وزا غره غره ورپسی انتی روډ منتا
او بده وخت کې بس مونږه خبرې کولې چې مونږه فشاو او چې یو درز وشولو او چې خالیم لخړه واره دل بس مونږ ته پته مونږ لګیدل چې یاره مونږ زخمی یو کنه او چې کله ما داسې هغه ته وکتل خپل مټه نو لګیدل یو وینه روانه و وینه ډیره زیاته تلې ده او چری دی بگی او نور دا سے کسان بکو غریبان چی بگی ٹکڑی ٹکڑی سو نور دا مریضان ملتا پا اسپتال کی بیشمار دی منتا کوئی پتہ نہ لگی گی او کم سے کم یا 30-40 کوئی بھی
پدی برید کې زیاتره اموګړي جوبل شوی چې په جمرود تحصیل کې روزګارونه کول او یا پولیټیکل انتظامی ته شخصي کارونه پسې راغلی وو د همکارا شمالي سره ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټي وی په خبر
په پاکستان باندې د ډیر وخت نه بیا بیا د نړیوالې ټولنې لخوا دغه نیوکی کیږي او دغه غږونه پکېږي چې کما حقانی تندروا ډله ده، نو د هغې پر ضد دی په خپله خاوره باندې قوي ګامونه پورته کی د دوی جالی دي ختمې کړي، ولې چې په پاکستان په حقله دا ګمان هم کیږي چې د حقانی نتورک چې کم دی د هغې له په خپله خاوره باندې ځای ورکړی دی، تحفظ یې ولور کړی دی. پاکستان که هم دغه داوی یا دغه نیوکی چې کمی دی هغه ردی، او چې کله آپریشن ضربې اسد په پاکستان په قبایلی علاقو کې شروع شو نو دغه وینا هم د پاکستان لخوا وشوه او د فوج لخوا هم چې د هرې وی ډلې پر ضد به بغیر د ست افریقا دوی ګامونه پورته کوي که هغه هرې وتون را وډلې چې پکې مراد د حقانی نتورک یا د حقانی شبکې لخوا باندې هم وو. خو بیا هم نړۍ په دې باندې قانع شوې نه ده او امریکا یو وار بیا په پاکستان باندې غږ کړی دی چې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه پورته کړي. په دې د امریکې لخوا چې دغه غږ شوی دی، دې ته څېړنه به تاسو ته وړاندې کوو. په دې حقله باندې زموږ همکار خبرې اترې کړي دي بیروز خان، د زموږ بل همکار ارباب محمود علي سره په دې موضوع باندې، او دغه موضوع یې پکې څېړلې ده، تاسو ته دغه تفصیل وړاندې کوو.
د امریکا چې کومې غوښتنې د پاکستان د تیر پخوانه را روان دي، هغه هم دغه دي چې د انګریزي یو لفظ دی استعمالي دو مور، یعنی نور هم کار وکړي، نور هم زور ولګوي. او هغه وجه هم دغه ده چې تاسو ته یاد وي، نو بیا په دې کانګرسمن کې د کانګرس چې کوم غړي دي کې هم یو تن سی کمنټس پاس کړو چې مونږ ولې پیسې ورکو، دومره پیسې به ورکو چې څومره دي مونږ ته کار کوي، د پیسو د کار مطابق په پیسې ورکو. او خبر هم دغه چې پاکستان د پاکستان پوز چې دی هغه د امریکا نه که هغه د افغانستان کې مرستې وي نو هم ته پیسې اخیستې دي اخلي دي، او که په پاکستان کې دننه چې کم دی د دې ترګرۍ سره دا چې کوم ترګرۍ خلاف باندې اپریشن دي مختلفې، نو د دې هم امریکا نه دغه پیسې اغستې دي. او دغه ځکه خو هغه دغه یو اوس د تیر ورځو کې چې کوم هغه یو قسط پې ورکو هغه ودرو، او شرط دا کې خود چې د حقانی د شبکې خلاف خود پاکستان څه ونه کړو. ټول نه مهمه خبره ده چې افغانستان کې امریکا هم او د نړۍ نور هیوادونه هغه غواړي په افغانستان کې سوله ثبات راشي، په افغانستان کې امن ټینګ شي، او د افغانستان چې دا کوم موجوده پارلمان دی، دا د انتخابونو د لارې دا صدر او دا نظام دی، او دا امنیت په خصوصیت سره د افغانستان داخله اوس د نړۍ غواړي. خو او په دې کې مهم رول د پاکستان دی چې پاکستان وغواړي نو دا کېدی شي، خو که پاکستان نه غواړي نو دا امن او ثبات دغلته نه راځي. او د پاکستان باندې چې کوم تورونه دي غم دغه دي چې د طالبانو مختلفې ډلې او په خصوصي توګه د حقانی شبکې د حقانی نتورک دی د پاکستان د لارې دوی ته مرستې، دوی ته لارې برابرول، دوی ته ریسورسز، دا ټول سیزونه تربیه، دا ټول ځایونه د پاکستان په خاوره شوي دي. او ته پاکستان اوس وایي چې ګندې په پاکستان کې نشته، خود نړۍ ورسره نه مني ځکه د پاکستان اعتبار نشته په نړۍ کې. ملا عمر دی نه غنه چې په پاکستان کې بیا په پاکستان په هسپتال کې مړ دی، اسامه بن لادن دی نه غنه چې په پاکستان کې په پاکستان کې د پوځي چاونې کې راووته. نو دا داسې خبرې دي چې دا د پاکستان اعتبار چې دی هغه د لاسه ورکړی دی. او عمدغه وجه ده چې یوازې د امریکا نه اوس نور هم دغه چې کېږي د ملاقاتونه د پاکستان د چارواکو د نورې نړۍ د خلکو سره د لیډرانو سره د چارواکو سره، نو دوی کوشش دا کوي چې لکه اوس د سرتاج عزیز چې کوم دی د اډوایزر چې دی د ان سیکورټي د امنیت چې کوم سلاکار دی مشیر دی، نو هغه خو یعنی جرمني ته یو دغه ورکړی دی، یو خپل کوشش دا کړی دی چې ګندې یو اعتبار ورکی او په اعتماد کې والی. خو دغه خبره چې پاکستان تیر تاریخ رسیدې چې هغه د اعتماد وړ نه دی، نو په پاکستان باندې څوک نه کوي. نو ځکه همدغه وجه ده چې د افغانستان لخوا هم چې اوس دا کوم تازه معلومات بیا راغلل او د اسلام آباد کې ملاقاتونه وشول، نو هغې د ثبوتونو سره هغې دعوه کولی شي، موږ د ثبوتونو سره ورته ښایو چې دا د پاکستان دا چې کوم بیا په کابل کې چاودنې شوي دا په دې تېرو ورځو کې، نو هغې د ثبوتونو سره بیا ښایي چې یاره دا په دې ټول هغه چې کوم دی پلاننګ په پاکستان کې وشو، د دې دا وشو. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې پاکستان به داسې ګامونه پورته کوي چې اوس هغه بیللی اعتماد چې کوم دی هغه ګټل ډېر ګران کار دی. نو دی به لکه دا به چې اکسټرا آرډینری داسې به څه کوي چې دغه اعتماد حاصل کړي.
او که بیرو صاحب دلته وکتلی شي پاکستان باندې دغه نیوکې هم کېږي چې دو مور لکه زیات کارونه وکړي، خو د پاکستان خپله پوځ په مختلف قبایلي سیمو کې عملیات کوي. په سوات کې وکتل نو هغه ځای کې امنیت راغلی دی، دغسې جنوبي وزیرستان ته خلک واپس لیکل شروع شوي دي، خو پاکستان خپل هم ګامونه پورته کوي. دا ډلې په پاکستان په قبایلي سیمو کې بیا ډېرې ګرمې دي.
د پاکستان سره چې کومه یو مسله روانه ده، هغه دا ده چې کله دا د پېښور په دې سکول په دې ماشومانو باندې دغه ډېر خونړې برید وشو، دغه ډېر د ظالمانه حرکت چې وشو، هغه ماشومان په څومره بې دردۍ سره ووژل شول. نو د هغې نه پس د سیاسي ګوندونه کېناستل او یو آل پارټیز کانفرنس یې وکړو، په هغې کې هغې یو فیصله وکړه چې حکومت ته یو پلان ورکړه، او په هغې کې د فوجي عدالتونو سره سره غټه چې کومه خبره وغه دا وه چې کومې ترهګرۍ ډلې دي، هر بغیر د دې تمیز نه چې هغه ښه ګڼي پاکستان او که هغه بد ګڼي، د ټولو خلاف یو شانتې عمل وشي. نو هغې کې څه وشول چې هغې کې دا وشول پاکستان نه چې څنګه د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه هغه ونه شوه، هغې ځکه ونه شوه چې اوس هم سیاسي ګوندونه تاسو چې مونږ ته ټول خبرې وو، هغې وخت په وخت هم دغه خبره کوي چې هغه ګوندونه چې په پنجاب کې د هغوی شتون دی، هغه شتون لري، د هغوی مرکزونه دي، د هغوی تربیه روانې دي، خو هغه د پاکستان په کومو ادارو باندې حملې نه کوي، د پاکستان په پوځ باندې نه کوي. نو که نور هغه په فرقه یز جنگ کې دي او که هغه بیا د هندوستان سره کې او که هغه په افغانستان کې، نو هغې ته یعنی یو قسمه په هغې لاس نه اچي. دغه وجه ده چې د هغې اثرات دا دي چې په ملک کې اړې ګړې دی. پاکستان ویلي دي چې مونږ د دې ملا ماته کړې ده د ترګرو، خو داسې ښکاري نه، ځکه چې اوس هم بریدونه روان دي، په خصوصا پر باجوړ کې چې دا خبره بیا را نوې شوې ده. هغه ملکان چې دی حکومت راپاسول، دی پوز راپاسول چې تاسو لخکر جوړ کړي، د لخکر د پوز کار دی، خلک یې راپاسو، هغه ورته په ګوته کو، هغه ورته په نخه کو. اوس هغه خلک چې کم دي په خپل سر دي یو په یو باندې، او هغې په مقابله کې ورته ترګر چې دي هغې تربیه هم دي، هغې خپل ځایونه هم لري، هغه منظم هم دي، یو په یو لګیا دي اوس هغه خلک کېږي په نخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې د دې اپریشنو پاکستان که څومره دوا کوي هغه نتیجې تر اوسه لا نه دي ورکړي چې کومې دی دعوی کوي.
ډېره مننه بیروسی.
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی ورډیو دی تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خپلې غوړې کډرمنو کتونکو او اوریدونکو دی نوړاندې. تاسو د بیروس خان صاحب سړنه اوریدله. د پاکستان د نړیوالو دغه تورونو ته همیشه د دریس پاتې شوی دی چې پاکستان د ترهګرې ښکار ملک دی. دویمه خبره دا چې د تونروانو او وسلوالو پر ضد یې اوس دا وخت ضرب از عملیات پیل کړي دي، خو د دې نه علاوه وخت په وخت د دوی پر ضد ګامونه هم اخیستي دي، او په خپله د ترهګرې په دغه جګړه کې د 50 سره نه زیات خلک چې پکې عسکر قواوې هم شامل دي دا وجلی شوې دي. اوس د پاکستان او افغانستان چې کم اړیکې دي په دې کې پروستیو کې تاوتریخوالی رامنځته شوې دي، خو ولې اوس بیا یو موقع داسې را روانه ده چرته چې دوی یو ځای کې ناستی شي او خپلو مسلو باندې خبرې اترې کولی شي. دا چې کم علاقایي اقتصادي کانفرنس یا غونډه ده په دې میاش په دریم او څلورمه نیټه به په کابل کې کیږي. پاکستان وایي چې د دوی یو پلاوی به زی هلته. احسان احمد خان پی رپورټ راکوي چې څېړنکاران وایي دا ښه خبره ده چې که اړیکې خرابې هم وي باید چې دوی کینی او په دې خبرې وکړي. نور تفصیل تاسو ته د هغوی په یو رپورټ کې وړاندې کوو.
د دغه حقانی نیټورک پاړه چې یو عمومي تاثر دالی ده شوی چې د پاکستان پر ضد خپل ترهګر فعالیتونه نه کوي او د پولینا اخوا افغانستان کې خپل اهداف لري. دغه ترهګر ډله سیړنکاران وایي د ډیر وخت نه د خپل پټو اړیکو او وسیلو له وجې ډیره خطرناکه ګڼل کیږي او د امریکا او افغانستان لخوا وخت په وخت د دغه ډلې پر ضد د کاروای کولو لپاره په پاکستان فشار هم اچول شوی. نومیالی سړنکار مشتاق یوسف زئی وای هم د خپل وسیلو لوجې دغه ډلې طاقت موندلې وو او د دوی کاروایانې تر ټولو موثره لیدې شوې دي. په دې اړه نوموړې زیاتوي
دا چې کم ریوان ټول لګي چې خطرناک نه دی ودی دا چې دا چې کم د مبارک اطلاعات چې دی پاکستانی کې وایي لاکو کې دي او هغه د افغانستان څخه دی لکه خو سپکتیا پکتیکا او لوګر او بیا په کابل په دې کې به ډېر زیات حالات خراب وو او امریکایانو به چې دا ټول چې کوم دلته کې حالات خراب کړي دي دا کار نه ټول خراب کړي دي. دې په خپل باندې هم تغتور وو وسایلو سره ډېر وو خلک وسره ډېر وو چونکې د افغان د جنگ نه دوی جنگېدل کمانډران یې ښه ټرېنډ وو یو خو دوی سره وسایل شي وو بل تاسو پته ده چې دلته کې القاعدې سره هم دوی ډېر زیات ښه اړیکې وې. نو افغانستان کې چې څومره عربو کار کوو او خاصکر القاعدې نو هغوی به دوی د مشورې لاندې کار کوو نو په دغې وجه باندې به چې دوی کله حمله وکړله نو هغوی به اثر ډېر زیات وو.
د حقاني ډلې د پاکستانی استخباراتي ادارو سره د اړیکو او یا د دغه ډلې پر ضد د کاروایي نه کولو په اړه چې وخت په وخت په پاکستان تورونه هم لګولې شوې دي. د یو شخصي ټلویزیون سیړنکار ناصر دوړ په وینا دغه رښتیا دي چې د حقانی شبکې سره دغه ډول د استخباراتي ادارو اړیکې په تیر وخت کې تر ډیره حده وې خو دی وايي اوس ښکاري داسې چې دغه ډلې سره د اړیکو کوم ضرورت نه دی پاتې.
مختلف استخباراتی خلکو سره د دې خلکو ډېر نږدې اړیکې وي او هما خیال دی اوس کم کې سره اپریشن د نظر لګیا دی یا اوس د کمې طرف ته دی د کرونا او غزو شول نو په دې کې پته لګی چې اوس د حقانی نت ورک د ضرورت په پښو نه وي.
د حقانی نت ورک مشري چې وړاندې دی جلال الدین حقانی کولا او بیا ورستو د غزوې سراج الدین حقانی د دغه ډلې مشري کوي. د جلال الدین حقانی یو زوی نصیر الدین حقانی د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا 2013 کال کې وجل شوی وو. د دغه خبر وروسته داسې ویل کېدل چې دغه ډلې مهم کمانډران د قبایلي سیمو ترڅنګ خارجي سیمو کې هم پټ دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د وایس آف امریکا د ډیوا ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. په شام کې چې هغه علاقې چې د دولت اسلامي داعش یا د ISIS د قبضې د لاندې دي نو هلته کې بیا داعش تندرور ډلې هغه زاړه قدیمی آثار ورانول شروع کړی دي چې کم په د چې په شام کې به په یو وخت کې هلته کې سیالګر دي قدیمی آثار له د لیدو لپاره ورتله او دغه سلسله اوس هم جاری ده. ملګری ملتونو تیر ورځ چې داعش لخوا کم 2000 کالو زوړ یو زړه یو عبادت خانه وه هغه د داعش لخوا ورانه کړی شوی وه نو د دې تصدیق هم کړی دی چې دغه عبادت خانه چې کومه ده هغه د بمونو د لارې تباه کړې شوې ده. په دې موضوع باندې نور تفصیل وایس آف امریکا په ریپورت کې صداقت جان نورو.
ملګری ملتونه وایي د داعش وسلوالو په شام کې د تدمر یا پالمیره په نوم آثارو ته په بمونو نقصان رسولی دی. ملګرو ملتونو د دې خبرې تصدیق سیټلایټ د لارې اخیستل شوي تصویرانو په بنیاد کړی دی. ملګرو ملتونو د ټیمپل آف بیل په نوم آثارو تصویران د اګست میاشت په 20مه نیټه شایع کړي وو او بیا هم د دغه ځای تصویران یو ورځ وروسته په داسې حال کې شایع کړل چې په شام کې مبصرینو د آثارو د تباه کېدو خبره وکړه. شام د آثار قدیمه مشر مامون عبدالکریم ویلي هغه ګمان کوي چې آثارو ته جزوی نقصان رسیدلی دی او د ټیمپل څخه برخه اوس هم ولاړه ده. هغه ویلی د ګل یا دوشنبه په ورځ په ټیمپل کې درنه چاودنه شوې وه، خو څوک نږدې نشي ورتلی چې ټیمپل ته د ممکنه نقصان جاج واخلي. ټیمپل اف بیل شاوخوا 2000 کاله پخوانی آثار دي چې د شام خلک د هیواد په انتهایی اهم مذهبي زیارتونو کې شماري. تیر هفته داعش د سماجی رابطو په ویب پاڼو داسې تصویران شایع کړي وو چې پکې د تدمر یا پالمیرا د بال شامن په نوم د نورو آثارو تباهي خودلې شوې وه. ملګرو ملتونو د آثارو تباهي جنگي جرم ګرځولې ده. برطانیه کې میشته د شام د انساني حقوقو تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي تیره میاشت داعش د شام د پخواني آثارو سپینګیری ماهر خالد اسد سر قلم کړو او دغه مړې په ډاګه اخو دی. داعش په تدمر د مئی په میاشت کې قبضه وکړه او د آثار قدیمه ماهرینو پرې خپل تشویش څرګند کړو. ماهرین وایي د داعش وسلوال پخوانی آثار غیر اسلامي ګرځوي او عراق کې هم تاریخي آثار تباه کړي دي. ځینې ماهرین وایي داعش ځینې تاریخي آثار په پیسو خرڅ کړي هم دي، خو ویل کیږي چې داعش د نقلي آثارو تباهي په تصویرانو او ویډیوګانو کې خودلې ده، خو اصلي نوادرات یې خرڅ کړي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غوړې قدر منو کتونکو اوریدونکو په بلوچستان صوبه کې چرته چې د بلوس یاغیانو لخوا په خپل وسلو باندې د اختیار لپاره وسلواله مبارزه د وفاقي حکومت پر خلاف روانه ده. په دغه صوبه کې حکومتي چارواکي وایي چې دوی داسې هاغه تنان نیولې دي څوک چې سو میاشتې وړاندې د دوو خبریالانو په وژنه کې ککړ دي، خو د دې سره سره دی وایي چې دوی په ماما قدیر څوک چې په بلوچستان کې د بی درکه شوی خلکو لپاره غږ اوچتوي او د غرنګي د جی یو آی ایف یعنی جمعیت علماء فضل الرحمن ډلې په یو سینیټر باندې د حمله تیاری هم کوله. د په دې باندې حمید سمسور د سیمینار تفصیلی رپورت وړاندې کوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي دا وکړله چې امنیت خوندي ساتونکو هغه د شکمن وسلوال نیولې دي چې تیر کال د آنلاین خبري نیوز ایجنسی خبريالانې وژلي وو. سرفراز بوکټي وویل چې دا دواړه جنایتکاران په 20 نورو د وژنې پیښو کې هم ککړ دي، په کوم کې چې د امنیت خوندي ساتونکو پر قافلو باندې بریدونه ترسره کول. سرفراز بوکټي دا خبره هم وکړله چې دوی د لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن آرمی سره اړه لري. د یو ویډیو هم و خبریالانو ته ورښکاره کړله چې په هغه کې نیول سوي کسان وایي چې دوی د آنلاین مشر ارشاد مستوی، عبدالرسول او اکاونټنټ محمد یونس وژلې دي.
میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جو ان کی ایک کنفیس سٹیٹمنٹ ہے.
نام شفقت علی ودنی اور نوید بی ایل اے کا کوڈ ہے.
سرپراز بوکټي دا وکړله چې د بی ایل ای دغه کارکونکو د بی ان پی جرنال سیکرټر حبیب جالب په وژنه کې هم ککان دي.
چې دوه دهشتګردان شفقت علي عرف نوید خوزدار کا رهایشی ہے اور ابراهیم عرف شاجی، ان دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے.
د نیول سو کسانو شفقت علي رودني چې مشهور په نوید باندې، محمد ابراهیم چې په شاجی باندې مشهور دي، په ډاګه کړل. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ادا وکړله چې دوی د بی درکسو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ د وژنې هم پلان درلودی. تیر کال د اگست پر 28مه باندې د کوټ پر جنا سړک په کبیر بلډینګ کې ناڅرګند وسلوال راغلل. د انلاین خبری ایجنس مشر ارشاد مستوی، د بلوچستان پونتون د جورنالیزم د څانګې تربیه کوونکی عبدالرسول او اکاونټنټ محمد یونسی وژلی وو. د بلوچستان د خبریالانو له لوري په دې ترس کې یو شمیر احتجاجونه هم ترسره شوي دي. خبریالانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو په ضد ګړندي ګامونه واخیستل سي. په بلوچستان کې خبریالان د وسلوالو بلوچستانو سره سره په پیرکیزو پیښو کې ککړو مذهبي ډلو د استخباراتي ادارو له دړکو سره مخامخ دي. وبل لور ته بیا بلوچ ملت پال بی این پی منګل په کوټه کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله د نادرا د هغو افسرانو په ضد دي عملی ګامونه واخلي، چاسي په غیر قانوني ډول باندې و بارني خلکو ته شناخت کارډونه جاری کړی دي. د بی این پی مرکزی غړي غلام نبی مری دړه وکړه، کچیر حکومت جوړ سوی غیر قانوني شناخت کارډونه منسوخ نه کړي نو دوی به را روانه سرشمیرنه پرې نه ژدي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، کوٹا.
په نړۍ کې د صفا د سکلو د اوبو د دستیابۍ یا د موجودګۍ په حواله سره چې کومه اداره ده ډبلیو آر آی، هغې یوه تازه څېړنه جاری کړی ده یا تازه رپورټ جاری کړی دی. او په دې رپورټ کې دا ویل کېږي چې 2030 کال پورې به پاکستان په نړۍ کې په داسې ملکونو په فهرست کې شاملی چرته به چې د صفا د سکلو به موندل ټولو نه زیات ګران کاری. په پاکستان کې موجوده کې د صفا اوبو څه صورت حال دی په دې موضوع باندې او د دې رپورټ په حقله تفصیل به تاسو ته ارشد حسین وړاندې کوي.
ورلد ریسورسز انسټیټیوټ چې په نړیوال کچ د اوبو په چارو تحقیق کوي خپل رپورت کې اټکل کوي چې پاکستان د کال 2030 پورې د اوبو د کمی ښکار ملک جوړې دی شي. رپورت چې هر ملک د اوبو د کمی په لحاظ سره د 0 او 15 په تناسب سره تلي وایي چې کله د کم ملک نمبر سیوا کیږي نو دا ښکاره کوي چې دغه د اوبو د کمی په لحاظ سره د زیات دباو ښکار دی او اټکل کوي که پاکستان د اوبو د محفوظ کولو او د دې د استعمال طور طریقې بدل نه کړي نو دا به د 0.7 د تناسب سره د کال 2030 پورې د نړۍ 23 تګي ملک جوړ شي. پاکستان کې د اوبو د کمی خبرداري یوازې نړیوال ادارې نه ورکوي بلکې د پاکستان د اوبو خور او بجلی وزیر هم دا منی چې پاکستان د ترهګرې نه هم لا زیات د اوبو د کمښت چیلنج سره په راتلونکي موده کې مخ کې دی شي. خو پاکستان په دې حق لا سګامونه پورته کوي. دا پښتنه چې کله ډیو ریډیو د موسمي بدلون په حق له د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې چیرمن او د موجوده واکمن ګوند د غړي ډاکټر حفیظ زور رحمان خان درې شک نه اوپختل نو هغه کم پزله پوری جواب ور نکلو او صدا سی ویل
اس میں بھائی میرے گورنمنٹ کا ہماری بڑی سیریس ہے انہوں نے اس میں ایک ٹاسک فورس بھی بنایا ہوا ہے بھائی میرے وہ اس کا انیشیٹو جو ہے وہ ابھی ہماری بریفنگ ہو رہی ہے ہم نیکسٹ بریفنگ میں وابدہ ان سے بھی ہم ڈسکس کرنے ہیں فلڈ پروٹیکشن والوں سے بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے اپنا سیٹیفیکیشن وغیرہ سے بھی ہم نے ڈسکس کرنی ہے
دی وائی پدے حقلا زمن حکومت ډیر سنجیده کار کوي. د وابدا د سیلاب د مخنیوي ادارې او د وبخور د محکمې سره هم خبرې اترې روانې دي او په راتلونکي موده کې به په دې حق له حکومت خپل یو ویژن واضح کړي. د پاکستان د سرکاري شمار شمیرو تر مخه دا وخت ملکي ټولې 210 بلین اکړه فوټه اوبه موجود دي چې پکې 70 میلیون اکړه فوټه اوبه د ځمکې لاندې او 100 میلیون اکړه فوټه روانې اوبه دي او شمیرې ښکاره کوي چې د دغه ټولو اوبو 12.5% اوبه په استعمال کې راځي او په موجوده حالاتو کې ملک د 70 میلیون اکړه فوټه اوبو د کمی سره مخ دی او امکان څرګندېږي چې د کال 2015 پورې به د اوبو د کمی شره 150 میلیون اکړه فوټه اوبو ته ورسي. ماهرین هم د اوبو د کمی معامله د موسمیاتي بدلون او د خراب نهري نظام سره تړي. اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تھنک ټینک اس ڈی پی آئی کارمن او د اوبو د چارو ماهر شفقت کاکا خیل هم د اوبو د کمی معامله د ملک تر ټولو مهمه مسله بلی او وای
د دې طریقې دی د اوبو دغه د پارا سټوریج د پارا یو خدا طریقه ده چې بندونه جو کسی لکه تربیلا او منګلا او چشمه چې دا او غنا علاوه په کلو کې به په خاط اعلی او نو هم کې دی شي او خلکو لا چې کوم دی راغی د ژوند تیرولو انداز کې به سي تبدیلی راشی چې هغه د اوبو مقدار کم استعمالوي او د هغې نه فایده زیاته کوي.
متحده قانون هم په نړیوال کچ د اوبو د کمی وجوهاتو کې په آب و هوا او د بارانونو په نظام کې بدلون ښایي او وای چې د دې لقبل به نه صرف فصلونو ته سخت نقصان ورسی بلکې ماحولیاتی نظام به هم ګډ وډ شي او صنعتي عمل به هم د یو لوی نقصان سره مخ شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ارا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے قدر منو کتون کو ریدن کو تاسو زمنگا غک د واشنگتن ڈی سی نا نیخ پنیغه اوره په نړیواله کچه نړیواله تودوخه یا کلایمیټ چینج دا وخت نړی ته پیښه یو غټه مسله ده که په عمومي توګه د دې ډیر بد اثرات په ټوله نړۍ کې خو ولې هغه علاقه چرته چې واوري دي انټارکټیکا دغه بریازم په دې کې د دې اثرات لا نور هم ډیر زیانی دي. په دغه موضوع باندې یو نړیوال کانفرنس شوی دی او د امریکا صدر باراک اوباما ورته وینا کړې ده او په هغه وینا کې چې کم ګامونو لپاره غ کړی دي د لپاره دا وخت منګ سره تمنګ همکارا منزه شهید په سټوډیوز کې موجوده ده. ستړی مشه
ژوند اوسه ډیره مننه.
ډیره مننه که تاسو د دغه کانفرنس په حق له تفصیل او د صدر باراک اوباما د وینا کوم غړغ ټکی دی هغه د ډیو رادیو وریدونکو کتونکو ته وړاندې کړي.
بالکل زه به څو ټکی تاسو ته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې الاسکا ته سفر وکړي او د دې سفر وجه به دا وي چې هغه غواړي د موسمي بدلون په اړه خبرې وکړي او غواړي چې د امریکا او امریکانه بیرون خلکو ته دا وینا وکړي او د هغوی پاملرنه دې موضوع ته راجلب کړي ځکه چې دا ډیره یو مهمه موضوع ده. ولسمشر اوباما په الاسکا کې له نږدې څخه د شمالي قطب د تودوخې او د کنګلونو د کچې د لګېدو څرګندتیا هم غواړي چې وګوري. ساینس پوهان وایي چې د نړیوالې تودوخې له کبله د الاسکا په طبیعي یخچالونو او پراخو کنګلونو کې د اوبو کچه ډېره شوې ده او دا کار به په ټولیز ډول یو اقلیمي ناورین وي. ولسمشر اوباما ویلي چې د کنګلونو ویلې کېدل د الاسکا طبیعي ښکلا لپاره یو خطر دی او له ګواښ سره مخامخ کوي. نو د دې سیمې د شمالي قطب د سمندرګۍ د یخ د ویلو کېدو په ګوته کولو سره ښاغلی اوباما هیله مند دی چې په امریکا او نړۍ کې د اقلیم د بدلون د ورو کولو لپاره د پوهاوی کچه لوړه کړي او هم په عین وخت کې ښاغلی اوباما د امریکا په کانګرس غږ کړی چې د واورې ماتولې نیټه د کال 2022 نه کال 2020 ته را لنډ کړي. ښاغلی اوباما د پیوستون د یو ښه اقدام په توګه به د خپل سفر په ترڅ کې د شمالي امریکا د لوړې څوکۍ نوم د لوړې څوکۍ نوم بدل کړي او د نالې لرغونی نوم به ورکړي. ولسمشر اوباما به د شمالي قطب د موسم په اړوند لویې غونډې ته له وینا وړاندې د الاسکا د بومي اوسیدونکو سره هم وګوري او لیدنه وکړي او د هغوی غوښتنو ته به هم پاملرنه کوي. د شمال قطب د اقلیم د بدلون په سر مشریزه غونډه کې سیمې او د دې سیمې او نورو هیوادونو مشران هم برخه اخلي.
ډیره مننه، ډیره مننه منزه شهید ستاسو نه چې دغه تفصیل مو وړاندې
کړ. ژوند اوسې مننه تاسو هم.
د پنجاب صوبې په راولپنډي ښار کې د پاکستان چې تر ټولو غټه طبي اداره ده چې پیمز هاسپټل نومیږي، نو د دې د انتظامی په حواله سره نن هلته کې چې کم پښتانه د ډاکټرانو په حیثیت باندې یا په نورو پوزیشنونو کې کار کوي هغوی احتجاج کړی دی او وایي چې د پیمز انتظامیه یوازې چې کم خلک یا کم ډاکټران د پنجاب صوبې سره تعلق لري هغوی له خو ترقی ورکوي، خو چې کله د پښتنو ډاکټرانو یا نورو اهلکارانو مسله راشي نو بیا ورسره فرق کوي، نه تبادلې کیږي، نه ورلا نور سدسه مراچ کم ده هغه ورکړی کیږي. نو په دې موضوع باندې نور تفصیل پیویلای چا ناورو.
اسلام آباد کې د ملک تر ټولو لوی سرکاري اسپیټال پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز ودانې کې په دغه روغتون کې کارکونکو پښتنو ملازمینو یو غونډه شوې ده. غونډه تخپل ویناګانو کې په اسپیټال کې تعینات پښتنو ډاکټرانو او نور فرایض تر سره کونکو ټکنیکی او غیر ټکنیکی ملازمینو اویل چې پیمز یو وفاقي اداره ده او په کار ده چې دلته کې د ټولو صوبو د ملازمینو سره یو شان سلوک کېدلو. خو د دې ملازمینو په خبره د بده مرغه د ډېر وخت راهسې په اسپیټال کې کارکونکو پښتانه ملازمین د تنخوا ترکه او پوسټنګ په معاملاتو کې د پام غورځولی شي او دوی زیاته کړه چې په اسپیټال کې د ترکه مواقع صرف پنجابي ملازمینو ته ملاویږي ځکه چې د انتظامی په ټولو اهمو هدو باندې د پنجاب خلک تعینات دي. په دې حق له د غونډې مشر او اسپیټال کې تعینات ډاکټر مطهر شاه صدا سوایي
کنټرولر پنجاب ريجستر پنجاب تانور چې تلانو یا خو ډیکلیئر کس د پنجاب یونیورسيټي ده کدي فیډرل یونیورسيټي د مولو حقوق لرو نتیجے ترسیدلیو تا پٹنہ نشکارا خبر کوما واضح خبر کوما پیمز کی داسی صورتحال خلق جوڑ کرے دا
په دې غونډه کې شریک چې څومره ملازمینو سره مو خبرې وشوې نو دوی وویل چې په اسپیټال کې د دوی سره د ملازمت او ترکې په معاملاتو کې زیاتې روان دي او د دې وجه صرف دا ده چې دوی پښتانه دي. د پیمز اسپیټال په ایکسری شعبه کې کارکونکي او ملازم چې وهاب نومیږي او تعلق یې د بلوچستان سره د په اسپیټال کې د پښتنو ملازمینو تر اپیخ مشکلاتو په حق له صدا سي وویل
اخبار کی راضی نہ کوٹا سسٹم دے ٹول بخل منوانی باندھنے لگی دو چیز سزڑو گوڑیا کسان لگی زما تعلق بلوچستان سر دے مون ٹول پیمز کی مون سرور کسان بلوچستان نہ 6000 سٹاپ دے او مون بخل زبردستی بزور راغلی دل دا چمون گراس وینا بدا پختانے دینا او دا پریک دا دد دا مسئلہ دا دد دا ڈومیسٹار مسئلہ دا دی دو کوالیفیکیشن مسئلہ دا ٹول مون دا ډیر مطلب واٹ پرابلمز دی.
پدې موقع غونډه په اسپیټال کې کارکونکو پښتنو ملازمینو د حقونو د تحفظ لپاره د پښتون ویلفیر سوسایټي په نوم سره د یو تنظیم جوړولو قرارداد هم په متفقه توګه پاس کړ. او غونډه په یو خله باندې د اعظم سرګند ک چې دوی به د بے انصافۍ ښکار کیدونکو هر یو پښتون ملازم سره اوګه په اوګه ودرېږي. پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز نه یوازې د ملک بلکې د ایشیا په کچه یو لوی اسپیټال ګڼل کیږي چې پکې په یو وخت باندې د یو نیم زرو نه زیات مریضانو لپاره د داخلي دوه سہولت موجوده دي. او دې اسپیټال کې کارکونکو ملازمینو شمیره لګ تر لګه 8000 ده. ډیو ریډیو د پښتنو ملازمینو د تورونو په حق له د اسپیټال انتظامی موقف معلومولو لپاره د پیمز د مشر سره د رابطو هڅه وکړه خو د سوایلو نه ډډه وکړه. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
ایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو وخت شوې دی په دې خبرونه کې د هغه برخې په کم کې چې موږ تاسو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې د سیمې په حق لباندې کم مهم موضوعاتو باندې لیکل شوې وي. زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته نن وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخابي اصلاحاتو کمیشن پارلیماني انتخابونو کې د اصلاحاتو لپاره د تجویزونو یو لوی فهرست تیار کړی دی. دا تجویزونه د اتوار په ورځ جاری کړی شوی دي. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د انتخابي اصلاحاتو لپاره وړاندې کړی شوی تجویزونه د شکونو او اندېښنو سره مخ شوی دي. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د انتخابی اصلاحاتو د لپاره تیار کړی شوی تجویزونه د افغانستان د قامی اتحادی حکومت مشرانو صدر اشرف غنی او ستر منتظم عبدالله عبدالله ته لیږل شوی دی. خو یو ورځ وروسته د ځینو خلکو لخوا په دې تجویزونو د ښکار کړی شوی رد عمل نه معلومیږي چې دا به د افغانستان د انتخابی اصلاحاتو لانجمن عمل شاید چې سرته ونه رسولی شي. مبصرانو دا خبره په ګوته کړې ده چې په دې تجویزونو کې یو تجویز د افغانستان په پارلیمان کې د فرقیزو ډلو مضبوطول دي، او دا تجویز یقینا چې په نظام کې د بدلون راوستو لپاره د ډاکټر عبدالله رای خیال سره ډیر نږدې مطابقت لري. د افغانستان په آزاد انتخابي کمیشن کې د انتخابي ارزو مشر عبدالستار سادات د ګل پورس خپل یو بیان کې د ځینو انتخابي تجویزونو په قانوني حیثیت اعتراضونه کړي دي. خاغلی سادات زیاته کا کم وختم چې صدر اشرف غنی دا تجویزونه منظور او دستخط کل، د دې مطلب بداوی چې دغه وخت نه ودی د افغانستان صدر پاتې نشي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې موجوده اتحادی حکومت تیر کال د صدارتي انتخابونو وروسته د شخړې را پیدا کېدو له سببه د امریکې د منځګړتیا په نتیجه کې جوړ شوی دی، او کال پس د دې منځګړتیا د بندوبست میاد ختمیدونکی دی. صدر اشرف غنی او خاغلی عبدالله دواړه د آئینی بدلون په کولو سلا شوي دي، ځکه چې حکومت کې د خاغلی عبدالله کردار هم په دې بدلون اړه لري، او دا ځکه چې د ده د عهدې میاد هم ختمېدو واله دی. د آئینی تبدیلۍ تر مخه به د پارلیماني انتخابونو په ذریعه د سپینګرو ولسی جرګه جوړولی شي، خو د پارلیماني انتخابونو په میاد د وړاندې نه شپږ میاشتې اوړېدلې دي، ځکه چې په انتخابي ضابطو هیڅ روغه نه ده راغلی. نیویارک ټایمز لیکي چې د انتخابي اصلاحاتو د کمیشن په سفارشونو تر یوې میاشتې پورې خبرې اترې شوې دي. د هغې وروسته دا د اتوار په ورځ خاغلی عبدالله ته وړاندې کړې شوې دي. په دې کې د پارلیمان د 250 نشستونو درېیمه برخه سیاسي پارټو ته د ورکولو، د موجوده انتخابي کمیشن بیا د سره د جوړولو، په آینده انتخابي عمل کې د ووټ اچونکي د پوره پیژنګلو کولو دپاره د نظام جوړولو، او د یو داسې انتخابي نظام اختیارولو وینا شوې ده چې د هغې تر مخه د انتخابي ټګو ټورو په اسانه سره د نیوو په غرض ولایتونه په وړو انتخابي اولسوالو کې تقسیم کړی شي. خاغلی عبدالله د کمیشن د کار ستاینه کړې ده، ولی صدر اشرف غنی په تر اوسه پورې څه تبصره نه ده کړې. خو د انتخابي کمیشن په جوړو اصلاحاتو کېدونکو خبرو اترو کې د صدر اشرف غنی دوه نږدې ملګري کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل په سفارشونو د خپل خفګان لرلو په سبب د خبرو نه پاسېدلي دي. د دوی وینا ده چې دا خبرې اترې د پارټۍ نمایندګانو په زبردستۍ سره خپل اختیار کې اخیستې دي، او په دې د هغو سیمو خلکو ته نقصان رسېدلی دی چېرته چې مقامي پارټۍ څه وده نشي کولی. خو د اصلاحاتي کمیشن مشر شاه سلطان عاکیفي ویلي دي چې سیاسي ډلو ته د ایوان په نشستونو کې د برخې ورکولو خبره د سلورو کالو راسی کیږي، او د کمیشن زیاتره غړي په دې تجویزونو د عمل کولو دپاره موجوده وخت مناسب ګڼي.
وایس اف امریکا د ډیوی ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د پښتنو سیمې چې د ترهګرۍ او بیا د ترهګرۍ پر ضد د جنگ په وجه باندې ډېرې زیاتې ځپلې شوې دي، او هلته کې د دې ټولو عملیاتو په سبب باندې چې کمې ادبي هلې ځلې وي یا کم د تفریح موقع وي، هغه هم د پښتنو د لاسه وتی وي. خو اوس یو وار بیا د پښتنو په سیمو کې دغه هلې ځلې شروع شوې دي. همدغه شانتې یوه ادبي غونډه شوې ده په هنګو کې ډیره موده پس، او د دې تفصیل به تاسو ته عدنان بیٹنی درکئ.
د خیبر پښتونخوا انتهایی ریاس ویل غربي سیمه هنګو چرتک شله تیر څه مدیرا سي فرقیز شخړې او وار په وار باندې چودنې لیدل شوی، او پکښې ګنشمیر ځای خلک او پولیس چارواکو ژوند له لاسه ورکړی. په څنګه تندراو فعالیتونو له امله په کلتوري هلو ځلو بد اغېز شوی، خو بیا په دې خاور نن هم ادبي هلې ځلې پوره جو باندې کړي. تیر ورځ د هنګو سیمې ځوانان چې پښتو ادب مینه وال دي د ایوي غونډې تابعیا یې کړې وه، او د امن په نوم دغه غونډه د هنګو ټل سیمه کې یو ادبي ټولنې متارکې لیکونکو ټل لخوا د اوسني کړکېجنو حالاتو کې د شاعر په ذمہوارانو له موضوع سره منسوب کړي وه. د متارکې لیکونکو ټل بنیاد جوړونکی شاعر شمس فیګار وایي
پروګرس رائټر اسوسییشن کوم دایره د اګاډي رسیدو پاګه کې موږ کور کوای شو، چې موږ د فکری بدلون لپاره او د سیاسي علمي شعور لپاره کور وکړو. دا چې یو ضرورت مو محسوس کو چې د ادب د لیاري موږ خپل فکری او نظری بدلون لپاره کور وکړو. په دې باندې مو دا بنیاد کې خود او سره ځنن کوم تاسو پروګرام وکړو د دې موضوع هم د سیواد په اوسنی حالاتو کې د شاعر ادیب ذمہواری وندای مو مقصد وندای مو انشاء الله
دی غونډه ته په زیاته شمیر نندره کوور کو سره د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو په شمول د هیواد پولې پورې غاړي افغانستان څخه هم په زیاته شمیر شاعران ادیبان او لیکوالان راغلي وو او د غونډه ته وینا پر مهال د پښتو ادب ثقافت دود او ریواز خراب کوونکو یې غندنه وکړه او په دې حالاتو کې د شاعر کردار وستایلی لیکوال خادم حسین چې باچا خان ترست مشري کوي دی وایي
یو زموري خدا ده چې هغه په خپل تخلیق کې د هنر د زیاتولو مهنتو کې مبارزو کې ستړیو کې او خفن تخلیق کې د خفن تخلیق کول لپاره مهنت پکار دی مبارزه پکار ده دویمه خبر دا ده چې کوم دل ته دی وطن کې د اقتصاد په حواله فکر دی د سماج په حواله فکر دی د کلچر په حواله فکر دی د سماج د یو فرد په حیث هم خپل رول ولوبي او هغه دا ده چې داسې سیاسي اختیار په حواله مبارزه کې ملګرتیو کې کم چې د خلکو د پرمختګ امکان زیاتی
دی پښتنو په خاوره د موجوده حالاتو له امله د سیمې شاعرانو په شعر او شاعری کې حسن جمال او د مینې او محبت په ځای د مزاحمت رنگ زیات غالب لیدل کېږي خو د مشاعرې ځنګړتیا دا و چې د شپې تر اخیره د سیمې شاعرانو په خپل خاوره د امن لپاره د خپل جذباتو څرګندونه د شعر او شاعری په لطیف انداز سره وکړي
گوهر صاحب شعر عرض دا په دغه جنگ کې کتاوان شوی زما شوی محب صاحب په دغه جنگ کې کتاوان شوی زما شوی دی زما جرګه او بدرګه لاړو سندرې لاړې
دا خو یو تلې چې ماحول دې معطر ساتلی ګلاب وطن د خو بیخي څوک سخاوت نه کوي زما د کلي د ژوندون دغه معیار ته ګوره زلمی به کار نه کوي ماشوم به شرارت نه کوي
نه دې دراز کو ګنا نیسی نه د خپلې کو ګنا دت سزا ده د نظر او نظریې کو ګنا
بس زما خو هر یو کار بچا خانه ده زمانه زما کردار بچا خانه ده په دې خار کې په زما بل هاي حیران دي په زما په کې په کار بچا خانه ده
عدنان بیٹنائی وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تل ہنگو
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پوے پانا ہم اور ادلے شئی
زمونگ دوے پانے پتا دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمن اوریدونکو ایډز ایچ آی وی داسې ناروغي ده چې په نړۍ کې د دې د علاج لپاره تیرو سو کلونو راهسې د مکمل علاج لپاره هسې روانې دي. د وایس آف امریکا یو رپورټ کې دې ته کتنه شوې ده چې وروستۍ هسې کمی دي. فوزی انجم بی بی په یو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
ساینس پوه اوس د ایچ آی وی یا ایډز لپاره یو داسې علاج برابر کړی دی چې د ګولیانو د خوراک په ځای به د انجکشن لګولو له لارې کیږي او انجکشن هم هر ورځ نه په هفته کې به یو ځل لګول وي. دغه علاج د کلینیکل تجربو په اخیری مرحلو کې دی او پرو 140 نومیږي. د انجکشن له لارې په کارېدونکي دا دوایي دارنګه امیون پروټین لري چې کوم د ایچ آی وی وایرس په نښه کوي او دا هغه وایرس دی چې ایډز ورسره کیږي. دا علاج چې کومو د ایډز ناروغو ته د تجربو په توګه ورکړی شوی دی نو دغو کې 98% پورې ناروغو کې ورسره تر کم زیات یو میاشت پورې د ایچ آی وی د وایرس زور وځپل شو او ځینې د ایچ آی وی پازیټیو ناروغه داسې هم پکې وو چې تر 11 میاشتو پورې وجود کې د دې مرض اثر هډو ختم وکتل شو. که د دې علاج دا تجربې تر اخیری هده پورې کامیابه راووته نو په نړۍ کې د اندازې تر مخه کوم 3.5 میلیونه خلک چې د ایډز په مرض اخته دي نو دوی کې ګڼ شمېره خلکو ته به ډېر فائده ورسي. حاضره ډېر په دې مرض ناروغه په هفته کې 1.5 انټي ریټرووایرل ګولیانې اچوي او دغه علاج به تر عمره دوی ته جاری ساتل وي. بیا دغه ګولیانو د ارخیز اثر لوجه انه او ګردو باندې هم بد اثر پریوته شي. نفسیاتی مسلو سره هم ناروغ مخ کېدې شي او بعضی کیسونو کې د ناروغ وجود په یو مرحله کې د دې علاج اثر اخیستل هډو پریک دی. دا انجکشن والا دوای سایټوډاین نومي بایوټیک کمپنۍ جوړه کړې ده او د دې کمپنۍ مشر نادر فورهاسن وای چې کله یو د ایډز ناروغ دغه انجکشن لګول شروع کړي نو وړاندې چې د علاج لپاره ګولیانې خوړلې هغه به پریک دی. نوموړی سیوا کوي هغه ناروغ چې ګولیانې خوړلې پریښودل او وړاندې به یې دغه ګولیانې خوړلې او زغملې به یې نو د دغو ناروغو ژوند اوس د دې نوي علاج له برکته ډېر بهتر شو او بهتر څنګه شو چې اوس خوب ورته هم ښه ورځي د وجود طاقت هم سیوا شو او د سر خوږېدو والے تکلیف هم ختم شو. د پور حسن د وینا تر مخه که د تجربو په دې اخیری مرحلو کې هر څه سم روان و دغه شان نو تر کال 2018 پورې به دا دوایی مارکیټ ته راشي.
چی پوجره کی دا پیاله کڑنگ نی دا چینک ٹنگ نی نو آغا بم لاسوج روی
دا خوزو نو مهم دا خو عبدالقدوس استاد موی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختار راما واره دا جون نا
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
هر وای صف امریکا ډیو ریډیو دې قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غوړې د ټیکنالوژي چې کوم ریپورتونه مونږ تاسو ته وړاندې کوو په دې خبرونه کې وخت شوی دی د هغې د ویډیو ریپورتونه نن چې کوم ریپورت دی دا په دې موضوع باندې دی چې ساينس کارپوهانو دا د سمودیرا هسه کار پیل کړی دی چې سرنګا یو سیز هغه ضایع کیږي او د هغې نه بیا دوی کم نور پروډکټس یا سیزونه جوړ کړی شي. مثال په توګه اوس ورستې چې کم تحقیق ته یا کار دی کارپوهانو کړی دی ساينسي کارپوهانو نو هغه دا دی چې 3D پرنټنګ نه کم پلاستیک چې دی هغه ضایع شي هغه پاوډر نو د هغې نه فرنیچر هم جوړیږي. دغه فرنیچر چې دی دوه طالب علمان دي هغوی جوړ کړی دی. دا په ټیکنالوژي کې یو نوی سیز چې دی معرفي کړی شوی دی. د وایس اف امریکا یو رپورت نور تفصیل درته سمینه حسن وړاندې کوي.
د 3D پرنټینګ یو عامه طریقه سلیکټیو لیزر سنټرینګ یا SLS نومیږي. په دې طریقه کې د یو سیس 3D پرنټ جوړولو لپاره یا خو د وسپنې او یا د پلاستیک پاوډر استعمالیږي. خو د خصیص جوړېدو نه پس د استعمال شوی مواد 40% د باقیاتو یا ویسټ په شکل کې پاتې شي. د دغه باقیاتو یا ویسټ نه نور سیزونه جوړولو لپاره د لندن رایل کالج آف آرت طالب علمانو فیبیو هنری او سنگل چوی یو نوې طریقه وموندله. دوی د نیکل کرومیم تار له یو شکل ورکو او بیا یې دغه تار په یو کنټینر کې کیښودو او د پلاستیک پاوډر یا نایلون پاوډر او مینې شګې نه ډکو. دغه تار چې کله د ګاډي په بیټرۍ کې ولګولای شو نو د نایلون پاوډر په تار پورې ونښتو او کلک شو.
For instance, we create the structure of the wire, filling the mixture material.
Fabio Henry وای د شلو منټو پوري د نیکل کروميوم د غتار ګرمولو نه پس تاسو د فرنیچر یو پیس جوړول شي چې په بل طریقه به د دې باقیاتو یا ویسټ نه جوړول ډیر ګران کاری. دغه سیس به سمره پلنی د دې انصار پدې دی چې تار سمره وخت پوري بیټرۍ سره لګیدل دي چې عموما 10 منټه ای. دغه دوانه طالب علمانو په دې طریقه د قسمه قسم نمونو جوړ قریبا د 1200 ټولونو یا کورسو نمایش کړي.
It doesn't use heavy equipment.
سنگل چوی وای د دې لپاره د هیڅ قسمه درنو آلاتو یا مشينري ضرورت نشته او دا په ډیره اسانه جوړیږي او مضبوط هم دی او د جوړولو په عمل کې توانایي هم ډیره زیاته نه استعماليږي. د غاسټولونه یا کرسۍ د یو پروجیکټ برخه دي چې د قسمه قسم باقیاتو یا د ویسټ د استعمال نه نور شیان پکې جوړول کیږي. هنری او چوی وای امید لري په صنعتي توګه د دوی د طریقې په استعمال سره د نایلون پاوډر باقیاتو مسله ډیره حد پورې کمیدای شي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
تاسو وړاندې کوی و ویډیو مرکه یا انټرویو د پښتو فلمونو مشهور هنرمند اداکار شاهد خان سره د ډیو ریډیو خبريال فاروق فراق خبرې ترې کړې دي. او د شاهد خان نه په دې اخلاقه پوسونه کړې دي چې د پښتو په فلمونو کې هغه د هیرو په حیثیت باندې یا په نورو کردارونو کې خپل ځای څنګه جوړ کړو، څومره مهنت یا څومره خواري ورلکړې ده. نو دغه مرکه ته تاسو پام راګرځو.
شاهد خان د پښتو فلمونو یو وتلې هیرو دی چې دا وخې په پښتو فلم انډستری کې خپل یو مضبوط مقام جوړ کړی دی او پرله پسې د هغه نوي فلمونه مارکیټ ته را روان دي. هغه په داسې حالاتو کې فلم انډستری کې قدم ایښی و چې د بدر منیر او اسف خان په څیر لوی هیروګانو د پښتو فلم بینو په زړونو راج کولو. په دغه دور کې د نوو خلکو د هیرو په توګه فلم کې د راتلو تصور قدرې هم نه شو کېدی، خو په دغسې حالاتو کې چې شاهد خان بیا فلم انډستری ته راځي او ځان په خلکو د هیرو په توګه ګڼي، نو پښتانه دا د یو ځانګړي کارنامه هم ګڼي. هغه د خپل دغه کامیابۍ په حق لا وایس اف امریکا ډیوتا وای.
ما محنت ډیر کړی دی، یعنی د حد نه زیات، یعنی په فلم کې ما په ځان باندې اورم لګولې دی، خطرناک نه خطرناک شاټونه ما خپل ور کړی دي، یعنی تقریبا 25-25 فوټ نه به ما جمپ خپل والو، فایټونه به ما ټول عمر خپل کول، ما به ډوپلیکیټ ډیر کم استعمال کړی دی په دې خپل لایف کې. نو زما اصل خبره چې نو دا د شوق ده او دا شوق نه بغیر ځکه نه کیږي، دا ډیر زیات سخت کار.
هر څوک په نو پښتو فلمونو زیاتره نقادان نیوکه لري چې پیغام او مقصد پکې نه لیدل کیږي او د نوي کل ذهنونه خرابوي، خو شاهد خان بیا وایي پښتو فلم دا وخت د مقابلې د یو سخترین دور نه تیریږي او د هالیوډ او بالیوډ په شان د مضبوطو فلم انډسټرو په موجودیت کې د پښتو فلم ځان ژوندی ساتل په خپل دا ښایي چې
نو دا ټوټل سره مونږه مقابله کوو او بیا په دې دور کې په دې کړکیچن دور کې کم چې زمونږ د صوبې حالات هم خراب دي، دهشتګردي هم ده، پرابلم هم دي، مسلې هم دي، او بیا هم چې زه فلم لګوم نو مال په سوونو په زرګونو خلک راځي او فلم ګوري. نو زه وایم چې د نن فلم چې کم دی کنه د هغه فلم نه به ډېر بهتري، ځکه چې په دې دومره رش کې سینما ته سپیشل سړی راځي او سپیشل ټیکټ علی او سپیشل فلم له درې گھنٹې ورکی او ورته ناستی او هغه فلم بیا هغه انجوائے کین، ایک چغې وې کې کلیپ هم ورکی کې چې بوتلم سکی کې برګر هم خوې کې ارس کوي او فلم هم انجوائے کوي. او اکثر پکې داسي چې پکې بجلی لاړ شي بیا پکې سم تنوري ګرمي دونه او په ایک بیا ناسي او دا فلم ګوري. نو زه وایم چې د نن فلم چې کم دی کنه هغه فلم ټیک دا زموږ تاریخ دی، اوربل شو، خانه بدو شو، ارمان شو، الزام شو، یعنی موږ نشو وته اعظم تاریخ دی، هغه زموږ یو اکیډمي دی، هغه فلمونه هغه پروډکشن اعظم اکیډمي دی. خو د نن فلم چې کم دی کنه دا په ډېر رش کې لګي، په ډېرو مسلو کې مختلف چینلي مختلف جبو فلمونه دي، هر څه دي، ایک بیا فلم له خلک راځي او فلم ګوري. نو زه خو یم چې دا فلم ډېر ښه دی.
شاهد خان وای خلک په نو پښتو فلمونو تنقید خو کوي، ولی قتل دا پکار دي چې د پښتو فلم انډستری ډاډ ګیرنه سمره کیږي او تر اوسه چا هڅه کړې ده چې دغه انډستری د تباهۍ نه بچ کی.
ګوره، نه د الکترونیک میډیا سپورټ شته، نه د ٹرینڈ میڈیا سپورٹ چاہے دا گورمنٹ تھا دا گورمنٹ سپورٹ دے چ گورمنٹ سوگی گورمنٹ چ مثلا خبر اس پخار کے پیخور کے سنی ماگانی روانی گی اور دا بٹول روانی گی وہ گورمنٹ لا پکار سرکاری بلڈنگوں نے جوڑے گی سرکاری نے جوڑے گی دے کے سنی ماگانی جوڑے گی کا اس دا دنیا ہوم ہاؤس سوسائٹی آف لان اے ڈیمکان دے کے سنی ماگانی جوڑے گی کا پا مردان کی دا دنیا زین دی پا کوہاٹ کی دا دنیا زین دی پا سواد کی دی پا منگاورا دا ٹوٹل بنو سائٹ تا دی بیا پا کالام کی مدین کی بحرین کی دی ٹولو کی سنیما دو دو سنیما گانی شی جوڑ شی گورنمنٹ تا پیس فرق نو پروزی بلکہ گورنمنٹ تا دا ٹیکس پا مد کم پیس رازی او دا سنیما چی کم مثلا غور خپل اینے چلی پا کرائی ورکی نو آغا کرائیانی بم ورطا رازی او ٹیکسون بم ورطا دیر رازی
د کیمرامین هاشم علی سرا فاروق فراق وائس اف امریکا ڈیوا
ریڈیو ریڈیو د ٹیلی ویژن خبری خبرونه هم په دې ځای کې سر ترسي کې پسته دې په تاسو د ریڈیو ریډیو شپه په خیر پروگرام ته وګیې د خبری خبرونه نه در نظر سمینه احسن
زه افتخار حسین
اجازت خواړو ته الله پامان.